السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به در سره په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې به د پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه ځینې رپورټونه واورې، مطبوعاتي کتنې او په مختلفو موضوعاتو شننې او تبصرې هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، په کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. او افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دښمن دي. اوس بشپړ خبرونه. په کراچی کې د اسماعیلی فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځایي پولیس چارواکو مشال راډیو ته ویل دي چې پیښه د ښار په سفورا چورنګۍ کې نن سهار 10:30 بجې په شاوخوا کې ها وخت رامنځته شوه، کله چې وسوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې، چې په نتیجه کې یې تر اوسه د 140 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او د 40 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. ځای چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د شپېته په شاوخوا کسان سپاره وه چې د ښار په عایشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وه. په وژل شوو کسانو کې 25 نارینه او 14 ښځې شامل دي. په پاکستان کې وخت ناوخته پر مذهبي لږکیو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هیواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو او توانایي مرکزي وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه وویل چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده ترڅو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی چې د څه مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې پیل کړې چې د چین په مرسته د جوړېدونکي کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه یې بدله کړې ده او د دې دواړو صوبو پر ځای اوس له پنجاب تیرول غواړي، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد د مرکزي حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي او د نوي نقشې په عملي کولو سره د وړو صوبو حقوق تر پښو نه لاندې کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې لړ کې پر مشال راډیو ته وویل چې دا باید د چین او پاکستان ترمنځ کوریډور وي، نه چې د چین او پنجاب ترمنځ.
منګلا کوریډور پکار دی، منګلا سړک نه پکار دی، موږ پر روټ باندې دوکه کوي. پر روټ او کوریډور کې باید چې موږ ټول په دې فرق پوه شو. کوریډور د شپږ شیونو نوم دی، یعنی یو موټر وے، یو ریلوے، یو فایبر اپټک کیبل، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین، پنځم پکې آزاد تجارتي مرکزونه، شپږم پکې صنعتي زونونه. دا ټول به زموږ پر روټ جوړیږي، نو موږ دا منو. دې ته راغلی یو چې اسلام آباد په دې پوه کو چې تاسو موږ دوکه کولی نشي. اووه شپېته کالم دوکې خوړلې دي، نور دوکې نه خورو.
د چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه هم عوامي نېشنل ګوند ته روانه میاشت پر 14 نیټه په کوټه کې ټول ګوندي زغونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په وسوال برید کې د دې ادارې دوه چارواکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهې په مازیګر د کلاچي تاڼې په حدود کې ها وخت رامنځته شوه، کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو مرستیال مشر عبدالغفور اپریدي د پیښې پخلی وکړې او زیاته یې کړه چې وسوال په تېښته کې بریالي شوي دي، خو په یاده سیمه کې یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. افغان او پاکستاني مشرانو ویلي چې ترهګر د دوی دواړو مشترک دښمن دي او د ترهګرۍ د کټول لپاره باید دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. په کابل کې پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره یو ځای ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر تر نواز شریف وړاندې خبري غونډې ته ویل ترهګرۍ په هر بڼه او هر ځای کې باید وکټل شي.
ایموک بس پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم تروریزم ده، بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عین وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغان ولسمشر په بلنه د کابل یو ورځنۍ دوره وکړه او له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. افغان چارواکو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف خبرې چې وایي افغان او پاکستاني ځواکونه به په هم آهنګۍ پر پوله د سخدریزو پر ضد عملیات کوي په دې معنی نه دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل په خاوره کې او یا هم په ګډه عملیات کوي. د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل چې د هر هیواد ځواکونه به په خپله خوا کې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی د اوکراین په کړکیچ کې ښکیل ټول لوري باید په فبروري کې په منسک کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي سي لویدیځ به پر روس لګول سوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي دا خبرې پرون د روس له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل پر غاړه په سوچي ښار کې تر څلور ساعته ملاقات وروسته وکړې. د اوکراین د بحران د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې کیری روس ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون غږ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر ښکېلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د پنځو ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوی اوربند عملي کړي. د شورا په بیان کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو په راهنمایي دي په دغه مذاکراتو کې باید ټولې خواوې ګډون وکړي او د دې مشري باید یمنیان وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي اسماعیل اول شیخ احمد پرون یمن ته خپل لومړی سفر پیل کړ. که څه هم تر اوسه د مذاکراتو په اړه حتمي وخت او نیټه نه ده ټاکل سوې خو امنیت شورا د روان میاشتې پر اوولسمه نیټه په د سعودي عرب په سر ښار ریاض کې د رابلل سوي کانفرنس هرکلی کړی دی.
خبرینم د احمد شاه آزمین اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نن د پاکستان وزیر اعظم په بلنه د کاشغر گوادر کوریډور په موضوع یو ټولګوندیز کانفرنس رابلل شوی دی.
دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچۍ ته بوتل وړو صبح سر چې کم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غیر جمهوری سوچ دی.
د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوه اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده.
په دا کې مونږ سکول ویرون دی، مونږ کالج ویرون دی، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعه هغه بند شوی رو چې هغې نه مونږ تعلیم حاصل کړو.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. افغان ولسمشر وایي
بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې آینه وینه لري، آینه قدر لري.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي راسره د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمي، دا راته ووایه چې د دې پیښې تازه تفصیلات څه دي؟
زه اوس په خپله هغه ځای کې ولاړ یم کوم ځای کې چې دا پیښه رامنځته شوې ده، د کراچۍ په سپورو ګوټ کې. په دې کې چې کوم چارواکي وایي چې په دې کې د وسه پورې درې څلوېښت کسان چې دي د مړو شمېر چې دی درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. په دې کې شپاړس چې دي هغه ښځې دي. د دې نه علاوه په کوم ځای کې چې په دې بس باندې حمله شوی ده هغه ډرایور دا بس چلولی دی او دلته نږدې یو هسپتال دی چې میمن هسپتال ورته وایي هلته رسول شوی دی. اوس ټول کم مړي او زخمیان چې دي هغه په دې میمن هسپتال کې چې دي هغه دلته دي. دلته ګڼ شمېر پولیس هومره رسېدلي دي دلته او دغه پیښې په اړه چې دي پلټنې کوي.
سمه ده، او د پیښې په اړه چا منلې ده او کنه تر دې دمه؟
تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه چا نه ده منلې.
صحیح ده، ډېره مننه ظفر کریمي د معلومات راکولو. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي نه اوریدل چې په کراچۍ کې په یو بس حمله شوې ده چې پکې د چارواکو تر مخه دا مهال درې څلوېښت کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ښځې هم شاملې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاو کم یوول سو بجو
حجرا
په یو نیم بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیم بجو
مشال لیڈیو تاثور اس بلال شو د یو بل رپورٹ طرف تا د پاکستان وزیر اعظم نن د هیواد سیاسی گندونو تا د کاشغر گوادر اقتصادی لارے پاڑا معلومات ورکوی نواز شریف په دې لړ کې د ټولو سیاسی گندونو مشران وزیر اعظم هاوس تا وربللی تر سو لدوی سره په کاشغر گوادر اقتصادی کوریډور با سکړي دا ګام تر اغه روستو غستل شوی چې د سمودی راهیسی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یو شمیر سیاسی گندونه اندېښنې سرګندوي چې مرکزی حکومت د چین په د جوړیدون کې کاشر گوادر اقتصادی لاری نقشہ بدل کړی دا نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې
پاکستان او چین ترمنځ اقتصادی راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو لپاره نن د پاکستان وزیر اعظم لخوا یو ټولګندیز کانفرنس وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی په دې غونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو تحفظات لري کوي او ورته به یو مشترکه کړنلاره جوړولو لپاره بلنه ورکوي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ به د ترکیې او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال لخوا ورکړی کیږي یاد دی وي تیره میاشت د چین د صدر د دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ د پنځه څلوېښت ارب ډالرو نه زیات مالیت دا منصوبه لاسلیک شوې وه خو د دې منصوبې د لارې په اړه ځینې ګوندونو لخوا د تحفظاتو اظهار وشو چې پکې عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي شامله ده د دې ګوندونو موقف دی چې لار د پخوانی وساتل شي کومه چې خیبر پختونخوا بلوچستان او د جنوبي پنجاب ځینې علاقو نه تیریږي په دې لړ کې په قومي اسمبلۍ او سینټ کې هم احتجاج ریکارډ شوی دی دا دې هم واضحوي چې حکومت لخوا دا خبره کیږي چې لار نه ده بدله شوې هم په پخوانی لار به دا منصوبه مکملېږي چین هم ویلي دي چې په پخوانی لار به منصوبه سرته رسي د ذکر ده هم تیره میاشت د دې منصوبې حفاظت لپاره پاکستان پوځ یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوځ نهه بټالین او د سیول آرم فورسز شپږ وینګز شامل وي دا منصوبه به د گوادر بندرګاه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي په دې منصوبه کې به د هایویز ریلویز او تیلو ګیس پایپ لاینز نیټورک وي دا منصوبه به درې زره کیلومتره پورې خپرېږي
په داسې حال کې چې نن د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د پارلیماني غړو یوه غونډه رابللې ده تېره ورځ په اسلام آباد کې د دې لارې د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجونه وشو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې حکومت به په دې غونډه کې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه د نورو ګوندونو د اعتراضاتو ختمولو هڅه کوي او هغوی به په اعتماد کې اخلي بلخوا د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې که حکومت د دې لارې په برخه کې د ولس ته مطمئنه کولو خبره کوي نو باید چې د کاشغر گوادر راهداري په زړه نقشه عملی کارونه پیل کړل شي نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینو نورو ګوندونو او د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهداري د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقۍ په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشغر گوادر لارې نقشه یې بدله کړې ده د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی دا دی چې دوی په باقاعده اخباراتو ته اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کوریډور د موټروے په لاره باندې د برهان نه خانپور د خانپور نه اسلام آباد اسلام آباد نه لاهور لاهور نه ملتان سکر حیدرآباد کراچی او بیا کوسٹل هائی وے باندې گوادر ته بوځي نو دا هو بالکل بدل ده دی وی چې ستاسو لاره چې کومه ده د کویټې نه والا تر ډیخان او نیاواری والا پورې دا به سړک جوړیږي نور د پنجاب په دې خوږو خبرو پښتو خبرو لوندو جوبو باندې موږ دوکه خوړلو ته تیار نه یو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي شاه فرمان له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د بد امنۍ خبره راشي نو مرکزی حکومت وایي چې د خیبر پښتونخوا پوله له افغانستان سره لګیدلې ځکه ورته تاوان رسیږي خو د شاه فرمان په وینا چې د ترقۍ خبره کیږي نو بیا خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کیږي.
خو چې کله د روټ خبره او د روټ خبره رااله چې د کاشغر دا کوم روټ دی چاینا سره، نو هغه هم زمونږ فرنٹ لائن صوبه یو او دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچی ته بوتل وړو صوبو سره چې کوم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ داغي دا غیر جمهوری سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرؤف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشر گوادر لارې په اړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایو چې دا خبره صحیح ده چې ته وایې معنه به بدل کړي، نو د دې عملي ثبوت به دی چې ته به په مغربي روټ باندې چې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات، کلات نه کوټي، کوټي نه ژوب او د ژوب نه ډیاري خان پیښور او بیا مخته دي مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دراسي د دې روغ د جوړولو او د موټر وی د پراخولو د دې روغ ته هغه حیثیت ورکول پر دې باندې د کاشغر د روغ چې کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخوا عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر راهداري د لارې پنجاب ته د اړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې دی. بلخوا د پاکستان د اوبو، بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مے په 14 پر بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور پړه د ټول ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دې وي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دوه رسنۍ دوره کې د 46 بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې چې پکې د چین د کاشغر نه د پاکستان تر گوادره پورې د سړکونو جال غځولو تر ټولو لویا او مهمه وه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته سره اوس بلاړ شو ډیرا اسماعیل خان ته. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په غاړي په وسلوال برید کې د دې ادارې دوه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهې په مازیګر د کلاچی تاڼې په حدودو کې شوې ده. دا چې دا کسان څنګه په نښه شول تفصیل په د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس د چارواکیو د پخلی په مطابق د څلورم په ورځ مازیګر مال د کلاچی تاڼې په حدود کښې په یو موټر سایکل سوارو دوو ناڅرګنده وسله والو د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن یو ګاډی په وړې وسلې سره په نقشه کښې ګڼ ډزونه یې ورباندې وکړل چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره د فرنټیر ورکس آرګنایزیشن دوه چارواکي او د دوی سره په بدرګې موجود د فرنټیر کانسټیبلري دوه سرتیری یې په هغه ځای ووژل. برید کوونکي د پیښې د ځای نه په تیښته کښې بریالي شول. د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی او د دغې تحریک د حکیم الله ډله یو کمانډر کاری سیف الله سیف مشال ریډیو ته رالېږلي په ګوشې ګوشې پیغامونو کښې د دغې پیښې او په دا کښې په نقشه کسانو د وژلو ذمهواري قبوله کړې ده. دې ذرایع دا هم وشول چې د پولیسو او امنیتي فورسز سرتیریو د برید کوونکو په خلاف په سیمه کښې په شریکه د لټون عملیات لګیا کړي دي او د هغې مقصد د پاره یې ټولې پټې جوات لیارې هم تړلې دي. په دغه باره کښې مې چې په ډیر اسماعیل خان کښې د پولیس فورس ډیپټي انسپکټر جنرل عبدالغفور افریدی نه پوښتنه وکړه هغوی د پیښې حال په دا رنګ بیان کړه.
د دا دے ہاں یادوی چھ دے تیرے میاشتے پا اوشتامے او اتوشتامے نیٹھے ہاں دے کلا چی تانے پا ادودکشے پا دو گوشو گوشو بمی چاو دنوکشے دے امنیتی فورسز یو سر تیرائی واجلائی شوائی او دے یو کپتان پا شامول سالور نور پر ہرجلی شوی او دے دوی دو گاڑ یو تاہاں زیان را سدلائی وان سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
په داسې حال کې چې په ډېره اسماعیل خان کې د اف سي د دوه کارکوونکو او دوه امنیتي سرتیرو باندې حمله شوې ده او هغوی وژل شوي دي. د پاکستان پوز وایي په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یې نه هیشت وسله وال له سخت دریځې نه واړوله او تر روزنې وروسته یې د ټولنې د فعال غړو په حیث خپلو کورنیو ته وسپارل. تر دې وړاندې هم یو شمېر نور وسله وال یا د هغوی ملګري د ورته روزنې ترلاسه کولو وروسته خوشي شوي دي. دا چې آیا د مذهبي سخت دریځې مخنیوی د نفسیاتي درملنې له لارې ممکن دی او که نه، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ سکاوټس کمانډانټ کرنل میرعلي وایي چې د تیر ګل په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په ښار کې د پاکستاني پوځ د نوای سحر په روژې تر مخه یو کم دېرش وسلوال چې په وړو وړو جرمونو او د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوي وو، د نفسیاتي درملنې او د بیلابیلو هنرونو د ښودل کېدو نه پس د سخت دریځې نه واړول شول او په دې هیله خوشي کړل شول چې اوس به د ټولنې فعال وګړي شي. دا چې دغو وسلوالو ته کوم ډول هنرونه ښودل کېږي او آیا د خوشي کېدو نه پس د دوی سارنہ کیگی او کنا، دو دے پختنے پر جواب کی کرنل میرعلی وائی.
یہ جس ایریے میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے یونٹ اور ونگ کے ساتھ کا رابطہ
دا کسان چے کمو کمو سیمو تزی نو پہا غسیمو کیے دا پاکستانی پوز بیلا بیلو دارو سرا پر رابطہ کیوی او ہر امیاش دوی خپل مخصوص رابطہ افسر سرا ملاقات کوی او ہوئی تارا پور ور کوی چے اس دوی سنگ جون تیروی او ہر کسان چیز دا کون کی دی خپلو سکولون تزی. بل دا چې دوی ته موږ د ویلډنګ درزیتوب الیکټریشن او ترکاڼۍ هنرونه ښودلي دي چې له وجې دوی باعزته ژوند تېرولی شي. دا چې دغه پخوانی وسلوال کله د ټولنې برخه جوړه شي نو بیا خو د سخت دریځۍ خوا ته نه ځي. د باجوړ د مامندو سیمې یو ملک تلاوت خان په دې اړه وایي،
هغې داسې وشوله چې هغې قوم او متفقه د هغې ضمانتونه ورکړل، هغې داسې مطلب ځان صفا کړلو چې د انده د پاره به د پاکستان د خاورې هېڅ قسم نقصان نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ د کمیټې والا کسانو د هغو ضمانت وکړو او هغه هم رابار کړو.
چې کوم کسان په مذهبي ډول سخت دریځه شي نو د نفسیاتي درملنې نه پس آیا دا ممکنه ده چې هغه کسان د مذهبي سخت دریځۍ د فکر نه پشا شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي،
میجر چینج نه مونږ محسوسولی شو یا پاسبلی چې د هغه فاؤنډیشن چې کوم دی سوشل اکنامک پولیټیکل فاؤنډیشن دی چې څوک پورې هغه نه چینج شوي، نو مونږ سیګنیفیکنټ چینج نه شو مطلب دی چې کلیم کولی چې دا بس سیګنیفیکنټ چینج راولي، ځکه چې د هغوی سوچ او فکر هغه ټریډ ټریټي په حواله، ملیټنسی په حواله، د هغوی مذہبیت په حواله، بې غربت په حواله، بې روزګارۍ په حواله، د هغوی ریبلډری په حواله، هغه څیز د هغوی بنیاد دی او دا یعنی د دې ټریزم یو یعنی د هغوی نشونما لپاره یو ښه مطلب دی چې ښه ګراؤنډ تیاری ورکوي. نو څو پورې چې دا ګراؤنډ او دا بیس نه بدل شوی دي نو دا څیز مطلب دی پاسبل داسې نه دی.
کرنل میرعلي وایي چې د دغو یو کم دیر شو کسانو تعلق د باجوړ قبایلي سیمې سره دی، خو د ده په خبره دا یو روان عمل دی او هر کال د دې پروژې تر مخه د پاکستان د نورو سیمو سره د تعلق لرونکو سخت دریدو کسانو هم اصلاح کیږي. د ده په خبره د دا ډول کسانو دا شپږمه ډله وه چې اصلاح شول.
دا مجید بابر د فاتح د مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عرب له سفیر سره ملاقات کړی او هغه ته یې د سعودي د دفاع لپاره د یو لک قبایلو وګړو د لیږلو وړاندیز کړی دی. دا لیدنه تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان مرکزی حکومت سمو د وړاندې د پارلیمان په سپارښتنه یمن ته د حوثي اغیانو د مقابلې لپاره د امنیتي ځواکونو له لیږلو انکار وکړ. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلویختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورکزی د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او دغه رنګ نور مشران شامل وو. اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. دې دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع دپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیئرمین حبیب ملک اورکزی وې
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 50,000 خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغې وړاندیز د پخلي او سعودي عرب د سفیر د جواب پاړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د غړي حاجي بسم الله خان نه تپوس وکړو نو د وینا وه
نه دا نه دي ویلي چې په وخت کې ضرورت دی یا ضرورت نشته دی صرف زمون خبرې واورېدل او ویل چې زه به دا خپله خبره ستاسو مخکې دعوه ته ورسوم مشرانو ته.
آیا دا خلک د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارتخانې ته ورغلي وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوس وکړو نو ده وویل چې نه ورته د دې معاملې پته شته او نه پرې خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مکان بیا دا کار د خپل نوم او ذاتي ګټو ذریعه وبلله. د امیر مکان وینا وه د سعودي عرب سفیر سره د جرګې ملاقات او هغه ته د جنگ دپاره د خپلو خلکو وړاندیز کول څه معنی لري؟ په دغه اړه مو د پخواني سفیر ایاز وزیر نه تپوس وکړو نو ده وویل چې دا د سفارتي آدابو او پاکستاني قانون خلاف ورزي ده.
د پاکستانی خلکو سره ملاوته د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوته وهل د دې اجازت سعودي نه چې وو سفیر تام نشته. د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عادي عمل خپل کار دی. دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي هغه باندې به بیا زه و تا او بل بل عمل کوو. دا نشي کېدی چې حکومت ناست وي هغه نه دې څوک تپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته د سړی ورشي چې موږ آسمان ته لړنګو نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی په خپله وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته یې د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوه اوږده موده پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده. د سکولونو په بیا خلاصولو یې لاس پورې کړی دی خو د سیمې خلک وایي چې دغلته د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د دوی یو شمېر تعلیمي ادارې ړنګې شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو سره سم یې هلته یو اوږده موده پس یو شمېر سرکاري سکولونه یو ځل بیا خلاص کړي دي. دوی وایي چې په دې تېرو شپږو کالو کې هلته وسلوالو یو شمېر سکولونه په بمونو الوزولي دي او بیا ځنې د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې شاړ شوي وو. خو چې کوم سکولونه په مکمله توګه وران شوي دي هغو ته یې خیمې ورکړي دي او کومو ته معمولی زیانونه اوښتي دي هغه یې مرمت کړي دي او د تعلیم ودرېدلې لړۍ یو ځل بیا روانه کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
اصل کې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یقینا ما دغه سکولونه کولو کړی دي او چې زه پرون لاړم نو په یو سکول کې 300 ایون په فیمیل کې تعداد رسیدو. نو زما په خیال اخوال ډېر مشتاق دي، ډېر زیات د باړې والا خلک، ډېر زیات د تعلیم لپاره. تاسو یقین وکړئ چې کله موږ د فیزیبیلیټي کول چیرې د سکولونو کولاو وایا، د سکولونه به موږ څنګه طریقې سره کولاو، ډونر ایجنسی زم را سره ماشومانو به موږ نه پوښتنه کولې، او یا ایجوکیشن افسر چې هغه سکولونه به راله خلک کولاو وایا.
د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو یوې اتحادیې خیبر سټوډنټس یونین مشر زاهد الله پردی وایي چې په باړه کې بد امنۍ او پوځي عملیاتو تعلیمي ادارې او زده کوونکي ډېر متاثره کړي دي.
په دا کې مونږ سکول ویروندای، مونږ کالج ویروندای، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعہ هغه بند شوی رو چې هغې نه مونږ تعلیم حاصل کړو. لکه مونږ یو ګورنمنټ ډیګری کالج کوی شیر حیدر و چې هغه په مکمله توګه بندې ته بودی. مونږ چې د کومو خلکو سره وسایل و خو هغه په کوزو کالجونو کې داخل شول چې چا سره وسایل نه و. هغه زنن یا هغه بچی په ورکشاپ کې وینم یا په فیکټری کې وینم یا یې روډ په غوړه وینم چا سره مزدور وي.
د خیبر جنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دغه سکولونه یې اول پاکاخیلو او بر کمبرخیلو کې خلاص کړل او چې څنګه پولیټیکل چارواکي د نورو قبیلو ته د خلکو ستنېدل پیل کړي نو هلته به هم دغه سکولونه خلاصوو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو عمل هم مکمل شوی دی او ډېر زر به د نورو قبیلو د کډوالو ستنېدل هم ورته پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د احمد شاه آسمین بلند خبرونه وورو.
په کراچی کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس په برید کې 140 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ځای پولیس چارواکو مشال راډیو ته ویل دي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګي کې نن سهار د 9:30 په شاوخوا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسوالو موټر سایکل سپرو کسانو پر یو بس ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې تر اوسه د 140 کسانو د وژنې پخلی شوی دی او د شل په شاوخوا کې ټپیان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د دې هېواد سیاسي ګوندونو ته د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان د اوبو توانې مرکزی وزیر خواجه آصف پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته په وزیر اعظم هاوس کې د نن غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې ده تر څو له دوی سره پر کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور بحث وکړي. په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پښتونخوا ولسي تحریک تر سیور لاندې خیبر پښتونخوا واکمن او اپوزیشن ګوندونو پر مازګر د مظاهرې له لارې د پاکستان وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان ترمنځ دي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه عملي کړي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې او جوړونې د ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي په سوال برید کې د دې ادارې دوه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه د نهې په مازګر د کلاچي تاڼې په حدود کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوه موټر سایکل سپرو وسوالو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن پر ګاډي ډزې وکړې. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ویلی د اوکراین په کړکیچ کې شکیل ټول لوري باید په فبروري کې په مینسک کې د سوي اوربند له سرغړونو لاس واخلي. کیری زیاته کړه که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي سي لویدیز به پر روس لګول سوي بندیزونه لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان پر عمومي منشي بان کی مون پرون غږ کړی چې د یمن په اړه د سولې مذاکرات ترسره کړي او پر شکیلو ټولو غاړو ټینګار وکړي چې د 15 ورځو لپاره پر بشري بنیادونو رامنځته سوي اوربند عملي کړي.
لند خبرینه د احمد شاه ازمینه اوریدل. او اوس په اسلام آباد کې د ریاس مساخیل نوورو چې د پاکستان سنور ورځپاڼه په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د کابل په سفر او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي چې سیاسي مبصرین د وزیر اعظم نواز شریف د کابل دورې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې له دې سره به یو خوا د ترخهګرۍ خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي او بل پلو به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دا شان به د منطقې دا دوه اهم ملکونه د ترقۍ په لار روان شي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی رویه د خانی ولسمشر احمد کرزی په پرتلا نرمه او مختلف تا او نوموړي د طالبانو د تباکاری نه د بچکیدو په منطقه کې د امن او استحکام او د پاکستان سره په دوستۍ باور لري او د هغه د رویې د دین اندازې لګې دي چې نوموړي طالبانو ته د حکومت سره د تګ او د امن پسندانه طرز سیاست بلنه هم ورکړې ده. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي او دوه لترهه غري سره مخ دي نو په کار ده چې څنګه اشرف غنی او اعظم نواز شریف په دې منطقه کې د امن او پرمختګ کومه خبره کړې ده او ویلې دي چې د یو بل خوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي نو په کار ده چې افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سره اوګه په اوګه ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مشترک جنگ هم د دواړو ملکونو د استحکام ضمانت دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي له وفاق سره د خپل حقونو لپاره جنگ کوي خو په خپل آینه نه ګوري شیخ پل سکوی دو ادارې په وینا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د اجلاس جاری ساتلو په نوم باندې په کروڑونو روپۍ واغستې او اسمبلی ته نه حاضرېږي. تیر اجلاس کې په 145 غړو کې صرف شپږ غړي حاضر وو او دا شان د خزانې وزارت ته په یوازې 4 منټو کې د 10,00,000 روپو ستن ولګېدا. دریا اخر کې وایي چې د ولس مسلې حل کول دي او که د وفاق نه خپل حقونه غوښتل دي، خو د اسمبلی غړي دي لومړی خپل اصلاح وکړي. نو هیله ده چې دا غړي د اسمبلی نه ملنډه جوړه نه کړي او د اسمبلی له 3 میاشتو روان اجلاس وځنډوي، چې دا رنګ د ولس پیسې فضول خرچ نه کړی شي او په قومي خزانه هم بوج را کم شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې تیر کال د فیومو په کر کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% فیوم په هم په دغه هواد کې کرل کیږي. بلخ رویټرز خبری ایجانس چین ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر په اړه لیکلي چې د مودی دغه سفر به د دواړو هیوادونو د نوو اړیکو پیل وي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د فوټبال د 400,000 میدانونو برابر د افیمو پټي دي. په دغه هیواد کې د افیمو د نه کرلو په اړه یو شمیر پروګرامونه ترسره شول. په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره هم کار وشو، خو بیا هم خلک د افیمو کار غوره او ګټور ګڼي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کار کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیوم هم په دغه هیواد کې کرلی شي. د امریکا او ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې په 15,000 ځمکه اوس هم افیوم کرلی شي، چې دغه د 400,000 د فوټبال د میدانونو برابره ځمکه جوړوي. د دې نه دا اندازه کېدلی شي چې د افیوم فصل په نړۍ کې تر ټولو زیات هم په دغه هیواد کې کرل کیږي. مجله لیکي د 2002 کال راهیسې امریکا د افغانستان د بیا بحالولو او ودانۍ په کارونو 110 بلیونه ډالر ګولی دي او اوس هم د یو شمیر نورو غوښتنه ده. بلخوا په دغه هیواد کې مهم پرمختګونه هم شوي، لکه د سکولونو، روغتونونو او سړکونو جوړېدل، د مور او بچي د صحت ښه کېدل او د بچو په پیدایش کې د میاندو د مرګ د شره کمیدل او د دې سره سره د زراعتو او بخور د انتظام ښه کېدل شامل دي. بلخوا رویټرز خبری ایجانس د هند د ولسمشر نریندر مودی چین ته د سفر په اړه لیکي. کله چې به د راروان زیارت په ورځ ولسمشر مودی د چین تاریخي ښار ژیان ته لاړ شي او هلته به چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ د هغه تاریخي هرکلی وکړي، ظاهروي چې دغه سفر هم ډیر اهمیت لري. چینایي مشران د بیجینګ نه علاوه ډیر کم په نورو ښارونو کې د بهرنیو مشرانو سره ویني، خو دا ځل ولسمشر شي به په ژیان ښار کې په خپل کور کې د مودی سره ویني. رویټرز لیکي دا ښکاره کوي چې دواړه هیوادونه تیر وخت یو طرف ته کوي او د نوو تعلقاتو آغاز کوي. مودی چې اوس یې په ویبو نومې چینایي ټولنیزه ویبپاڼه خپل اکاونټ پرانیستی، اکاونټ یې د داسې پیغامونو ډک دی چې د چینایانو لخوا ورته رالیږل شوي دي چې وبای جنوبي تبت چې دا وخت هندوستان اروناچل پردیش ریاست دی چین ته دې واپس ورکړل شي. پخوانی چینایي سفارتکار ماوسی وی چې په پاکستان او هند کې وخت تیر کړی وایي دا د چین په حکومت یو لوی فشار اچوي چې څنګه به د خپل ولس ته دغه اندېښنو ځواب ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د اوکراین په کړکیچ کې ښکیل ټول لوري باید د اوربند له سرغړونو لاس واخلي. جان کیری په روس کې د دې هیواد له مشرانو سره تر لیدلو وروسته وویل که د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي شي، لویدیځ به په روس لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي پرون د روس د بهرنیو چارو له وزیر وروسته د دې هیواد له ولسمشر سره د تورې بحیرې د ساحل په غاړه په سوچي ښار کې ولیدل. نور تفصیل درته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اوکراین په کړکیچ کې ښکیل ټول لوري باید د فبروري د میاشتې د اوربند له موافقې څخه سرغړونې بندې کړي. د اوربند موافقه د بیلاروس په ښار مینسک کې لاسلیک شوې وه. دا روسیې ته د ښاغلي کیری له هغه راهیسې چې د اوکراین کړکیچ پیل سو لومړی سفر دی. ښاغلي کیری ویلي چې د اوکراین، سوریه او ایران په اړه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره روسیې ته د خپل سفر پر مهال په صراحت خبرې کړې دي. کری دا خبرې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې کړې دي. د پرون د تور سمندرګي په سوچي سیمه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له خولې ویلي چې کری ته یې وویل مسکو تیار نه دی چې تر فشار لاندې خپلې ملي ګټې له پامه وغورځوي. د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک او لوهانسک سیمې اوس هم په جګړه کې ښکېل دي. کری خبرداری ورکړ چې پر جګړه تکیه کول به چې د هر لوري لخواوې په جدي توګه ویجاړونکې وي. د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې په صورت سره له هغه وروسته خراب سوې چې روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه کریمیا جلا کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ښاغلي کری سره تر لیدو وروسته ویلي واشنگتن او مسکو تاکید کوي چې نه غواړي داسې ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. د ده په وینا دغه لیدل واشنگتن او مسکو ته زمینه برابره کړه چې یو بل په ښه توګه درک کړي.
تاسو ستونزې
ورنور ته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې یا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
افغانستان او پاکستان غواړي چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم پرون په کابل کې تر یو بل سره ملاقات وکړ او په دواړو خیزو معاملاتو یې خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره هم ټینګار وکړ چې ترهګرۍ ویستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه هم وکړه چې تفصیلي درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې موقعه وویل
ښه او بد تروریزم نشته. تروریزم تروریزم ده بچی په پیور کې یا بچی په یا خیلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همداراز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی و، په دې خبري غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې وویل دی وایي په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وایي موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ایز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګه یاده کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به یې دښمنان ګڼل کېږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و.
دا و نجیب عامر. د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر پرون په داسې حال کې د کابل په سفر تللی و چې په دې رستیو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. افغانستان ته د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د سفرونو زیاتوالی د یو شمېر خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا چې په دا اوس وخت کې پاکستان ولې افغانستان ته زیات ارزښت ورکړي او له دې هیواد څه غواړي. احمد شاه اعظمي هم دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلې دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ په داسې حال کې د افغانستان دوره وکړه چې په دواړو هیوادونو کې وخت په وخت د ناامنۍ پیش رامنځته کیږي. افغان حکومت او استخباراتي چارواکو پر پاکستان دا تور پوری کاوه چې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري، خو پاکستان دا نه مني. بل پلو افغان حکومت په وار وار له پاکستان غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي او افغان طالب مشران چې ګومان کېږي په پاکستان کې دي دې ته راضي کړي چې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. خو په دا وروستیو کې کابل ته د پاکستاني مشرانو په ځانګړې توګه د پوځي او استخباراتي مشرتابه سفرونه زیات شوي دي. دا چې افغانستان د پاکستان لپاره څه ارزښت پیدا کړی او پاکستان په اوس وخت کې له افغانستان څخه غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه پاکستان اندېښمن دی او غواړي چې هغه ودروي یا خپل افغانستان ته د دا ډول مرستو وړاندیز وکړي.
ہندوستان افغانستان سره کم رستے زیادتی دے خودتر دے نظامی بار خط پر جدو تشویشون زیادتی گی اگر دو ادارہ ہم تفرون کئی ہے وغواری دے مگا حکومت تر تشار راندے را وری یا ورطوائی تے مثلا دو ورطوائی ورطوائی ورکی دے مگا دین کو اوکتا سے سر را مکر رہے مثلا آنہ رقم تے پکار دے ہندوستان سر ان خلق تا آنہ رقم دوی نگواری.
کابل ته د پاکستانی مشرتابه د سفرونو د زیاتوالي او افغانستان ته د پاکستان د اړتیا په اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر او د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې افغانستان د همیش راهیسی د پاکستان لپاره ارزښت درلودي خو دا هیواد اوس په خپل رویش کې څه بدلون راوستی دی چې مهم لاملونه یې امنیتي او اقتصادي دي.
اس ڈالے سے پاکستان ہم دارورو سنجیدہ دا سے لگی اخلی چا افغانستان بارکی سکولی اس سکولی شی نشی کولی او بل اقتصادی تو بانا ہم دارگنی پاکستان کی دلتا کی بیا چین چی دا پاکستان لارا دا غوی دا صرف دوادر لارا دا اگرنی چی دا چین افغانستان و سنکرلیشیا او دا طول علاقی ایران دا طول کنیک کول غوی دی لاری سارا نو آغا لیا سرم دی افغانستان و حالت امن دی پاکستان تا دی دوی ضرورت دی.
په تیرو څو میاشتو کې لیدل سوي چې زیاتره وخت د پاکستان استخباراتي او پوځي مشرانو د افغانستان سفرونه کړي دي. په دې اړه عبدالقادر ځاځی وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ ده نو مهمې پرېکړې او خبرې اترې هم دوی پر مخ بیایي.
دغه ملکي حکومتونه چې دي د پاکستان هغوی هېڅ نه کوم صلاحیت نه لري چې د افغانستان په امنیتي فضایا او د مونږ سره حکومت وکړي. ټول صلاحیت د پاکستان نظامیانو سره ده چې لکه رایل شریف تاسیاسراغلی او نور نظامیانې چې دي.
د سیمیزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره تر ترنګلتیا وروسته پاکستان نه غواړي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي له نوي حکومت سره ترنګلې اړیکې پر مخ بوزي. خو کارپوهان په اړیکو کې شوالي د پاکستان له لوري لاملي اقداماتو سره تړلې بولي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د سیمور هرش نومي خبریال دغه مقاله پړه د امریکا غبرګون راغستې چې پکې نوموړي په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو په حق له په واشنگټن تور پورې کړې ده. د خبریال په خبره امریکا د یادې پیښې په اړه یوه ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه عملیاتو کې ورسره پاکستان مرسته کړې وه. سپینې ماڼۍ د خبریال دغه لیکنه ناسمه او بې بنیاده ګرځولې ده. مقالی مهم ټکی درته مليها امیر ساده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي سپینې ماڼۍ د ګل پورس دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامیه په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروایۍ کې دروغ ویلي وو. د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د پولیټزر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اسامه د وژلو پیښې په هکله یو ناسم داستان جوړ کړی و. ورځپاڼې لیکي د سپینې ماڼۍ د بیان برعکس هرش مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف شاپکې له امریکا سره مرسته کړې ده. دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلی و. خو بیا سپینې ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروایۍ له اول نه خبر و. ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویان نیټ پرایس د خولې لیکي چې دا خبره چې د اسامه د وژلو لپاره شوې کاروایۍ دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده. دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي وو چې د یادې کاروایۍ په هکله یوازې سو لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو. نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستانی حکومت په ګډون بل کوم حکومت په د یادې کاروایۍ په اړه نه خبروي، نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو. ورځپاڼه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان د خولې وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنا نه لري. د نیو امریکا څېړنیزې ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې د مین هنټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم له پامه غورځول شوي دي. د لندن ریویو آف بکس نومي مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاسینه دی ویلې. د ګل پورس له سی این این سره په مرکه کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی، خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجایش موجود وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره سو کال وړاندې شیرپور د کابل ښار یو داسې سیمه وه چې کرایې کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي و، خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو اوس چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي، کرایې راټیټې شوي او کورونه خالي پراته دي. د فرانس خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډ ټکی درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استری استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاده سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړي. کله چې بهرني سرتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځېدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبری اژانس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د عصري کورونو مینوال کم کړی دی. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویرې د دغو استوګنځایونو کرایې په بېساري ډول راښکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځایي اوسیدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبری اژانس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایې کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوی چمن هم لري، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نشي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابله پښې سپکوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که د شیرپور اصلي ودانۍ یو لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري، او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکېړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وایي د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په ښو سترګو نه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ، یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟
داو نجیب عامر په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلی چې له 100 کلونو راهیسې د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې و، یو ځل بیا په نسبي ډول روغل شوی او د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډې پکې ځوړندې کړل شوي وې. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
دغه سلی چې د جلال آباد ښار په مرکزي نقطه کې موقعیت لري، په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبي ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډه یې پرې ودروله. د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې وو، خو موږ بیا هم هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کار و مناسب وه، ځکه موږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک ونه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل دپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغمه په لوړ کړه.
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې د سلی پر غېدو د خوښۍ تر څنګ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینی ځای دی چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي پوهاوی ترلاسه کولی شي.
نن ډېر
خوشاله زیاده چه ده باچه خان وات یو زلی بیا ورغول شو او جنده پو پورتا شولا پنگرار که ام ده وزنیه زیاده چه ام خلق دینا دیر اما پو هاوی گشته شو
سندرغار منور ردوان هم خوشاله چه ده باچه خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغې بد حالت څخه راوباسي.
دا د پښتنو دپاره د ویاړ خبره ده. ټولو پښتنو ته دا پکار دي چې دغسې تاریخي ځایونه چې هغه زموږ ویاړ دی هغه سره راټول شو، یو لاس او یو وجود شو، تر څو د هغې هغه اساسي وساتو او د هغې شخصیتونو ته احترام وکړي.
یاد دی وی چې کابو درې کاله د مخه د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامله د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پر روان مالی کال کې غریب ولس ته په ارزانه بیه د خوراک سامان لکه غوړي او اوړه اخیستلو لپاره یوه منصوبه اعلان کړې وه، خو د دې لپاره تر اوسه په ټوله صوبه کې کارډونه نه دي جاري کړل شوي. اوس د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک امر کړی دی چې زر تر زره دې دغه کارډونه غریب او بېوزله ولس ته ورکړل شي. نور حال د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولس ته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړي او اوړو اخیستلو دپاره د یو پروژې په سمدستي توګه د پیل کولو امر کړی دی. دا کوم لاندې چې به خوشه او نیم لکه کورنو ته د انصاف په نوم کارډونه ورکولی شي. دا ګل په ورځ یوه غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې اووه لکه او درې څلوېښت زره غریب کورنو ته به د انصاف کارډونه ورکولی شي. دا کوم پواجا چې دوی به مارکیټ ریټ نه غوړي څلوېښت روپۍ کیلو او اوړه لس روپۍ کیلو ارزان اخیستلی شي. دا پښتونخوا حکومت په روان مالی کال کې د دې سکیم دپاره څه د پاسه پنځه اربه روپۍ ایښودلې وې، خو دا بده مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پورې پیل شوی نه دی. په دې اکلا د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینې تکنیکي وجوهاتو په وجه دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو، خو هغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارډونه ټوله صوبه کې شروع شي.
ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي راډیلی کیږي، خو وخت تیر نه دی. موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پښتونخوا غریب ولس ته په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي. میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو. موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي. دا د یتیم دی، دا یسیر دی او کدی بیمار دی، کدی زما د پارټۍ دی او کنه.
دا دغه سکیم په حق لا پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالی کال کې صرف دو میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه کارډونه ډېر د وړاندې نه غریب اولس ته ورکړل شوي وي.
خو په ابتدایي چې کوم پلاننګ وو په هغې کې دا خبره شامله وه چې اته لکه خاندانونه یعنی شپږ پنځوس لکه به د دې نافایده اخلي او هغوی ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي. د غوړو په یو کیلو کې به هغوی ته څلوېښت روپۍ او د اوړو په یو کیلو کې به ورته لس روپۍ فایده وي.
د انصاف کارډ د پروجیکټ یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورنو ته ورکولی شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي. دا چارواکي په وینا اوسه پورې پنځه لکه او شپېته زره کارډونه منظور شوي دي، خو یو لاک او درې اتیا زره کارډونه صرف په قومي شناختي کارډ کې دا غلطو په وجه ایثار دي. په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلث انشورنس سکیم پیل کولو په حق لهم خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات اوس د ښه کېدو خواته روان دي او هیله ده چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دوه اړخیزه اړیکې بیرته ښې شي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډمهاله لوبو د سیالو لپاره د هند دورې وکړې، خو تر هغه وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان هیله څرګنده کړې چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دواړه اخیزه اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هیډلاینز ټوډی چینل ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر په تیزۍ سره بهتره اړخته روان دي، خو دا مهال هند پوره دورې نشي کولی. نوموړي دا خبرې د هند د کرکټ بورډ یو مشر جگموهن دالمیا سره تر لیدلو وروسته کړې دي. شهریار خان وایي داسې ډېرې هیلې دي چې د پاکستان او هند ترمنس به د کرکټ سیریز د روان کال په دسمبر کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. دی وایي که چېرته د حکومت د اجازې ضرورت وي نو هم سمه ده، خو باید پاکستان دې لړکی یوه څرګنده پریکړه وکړي، ځکه چې ولس او ټوله نړۍ غواړي چې د پاکستان او هند ترمنس د کرکټ لوبې وشي. په دوسره نام کال کې په لاهور کې د سریلنکا په لوبډلې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د نړیوالې کرکټ لوبې کوربتوب نه دی کړی، او په 2008 کال کې په ممبئی کې د وسلوالو لخوا د یو سل شپږ شپېتو کسانو تر وژنې وروسته هند له پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې پرې کړې دي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډو سیریزو لپاره هند ته دورې وکړې، خو تر هغې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. شهریار خان وایي د هند او پاکستان بورډونو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړی دی چې پکې پاته کالونو کې 15 سیریز او په متحده عربي اماراتو کې په وړاندیز شوي سیریز کې درې ټیسټ میچونه، 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او دوه شل اووریز لوبې شامل دي. د هند کرکټ بورډ په خپل یو بیان کې بیا ویلي دي چې د کرکټ په لړ کې د رابطو بیا پیلول ضروري دي، خو زیاتوي چې دې لړ کې به د حالاتو وروستو جاج اخلي.
دا مشال ریډیو ده.